ستړي مشي د امریکا غاګ دی وی هلو وی یو خبرونه کې تاسو قربانه منزه شهید تاسو ته هر کله وایم نن د انټرنیټ لالاري سمیت فور دیموکراسي په شوای دی دا نړیوال سمیت د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه سرمشي دي کوربه ټوب کوي او کوربه دی په دې غونډه کې نړیوال مشران د مدني ټولنې فعالان او د غیر حکومتي ادارو غړي ګډون لري چې د ټولنیزو اقداماتو لالاري د دیموکراسي ساتل به حالول او په موجوده وخت کې جمهوریتونو ته د ورپی خو لوی خطرونو او غواخونو د مخنیوي باندې په ګډه کار کوي دا غونډه د ولسمشر بایدن د هغه کمپاین برخه ده چې هغه پکې اجمنه کړي و چې په ټوله نړۍ کې به دیموکراسي ته واده ورکوي د ریپورټر مخه دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې نړۍ کې امرانه حکومتونه مخ په زیاتېدو دي د غونډې مقصد جمهوریتونه مضبوطول یا قوي کول د امرانه واک پر ضد دفاع کول د بډو رشوتونو مخنیول او همدارز د بشري حقوقو ملاتړ کول د اگست میاش په 15 نیټه د افغانستان جمهوریت حکومت رنګ شو او طالبان په زور واکمن شول په داسې حال کې چې نړیوالو د طالبانو حکومت پر رسمیت د پیژندلو لپاره شرطونه یې کړي د طالبانو او حقانی شبکې یو لوړ رتبه چارواکی انس حقانی ویل دي چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره خپل اصول څخه نه تیریږي طالبانو افغانستان کې د واکمنۍ دوه نږدې څلور میاشتې سرتاسي خو د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په وار وار ویل دي چې د سوکال افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسولیت دی او د دې لپاره په نړیواله کچه هڅې کوي خو تر اوسه پاکستان په خپل هم چې گاونډي هواد دی او دغه حل او ځل باندې هم بوخ دي د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی څورځي مخکې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي کمیټه پریکړه کړې و چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي دا مهال د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې غلام محمد اسحاق زئی د افغانستان دایمي استازي دی چې په خوانی او تر اوسه پاتې شوی دی طالبانو په قطر کې خپل یو غړي سوهیل شاهین دغه څوکۍ ته معرفي کړې و چې ونه منل شو نن په هلو وی یو اخ پرونه کې لملمنو سره هم په دې موضوع بحث کوو او زموږ سره په خبرونه کې ملمانه کیږي نجیب ننګیال چې څیرونکای دی او په سیاسي چارو پوه دی او همدارز جهانگیر خټک سیب چې د دیو څیرونکای دی پاغه سره په هم دغه بحث پیلو او په خبرونه کې به ورته هر کله وایو ستړي مشه په خیر راغلی خټک سیب د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د هلو وی یو خبرونه ده او په خبرونه کې به هم کوم موضوع باندې چې مو سره وړاندې معلومات شریک کړل چې د سمیت فور دیموکراسي په شوې ده او د دې په اړه غواړو چې تاسو سره معلومات هم شامل کړو په خبرونه کې او د دې اغیزې پر افغانستان څه وی د دې ګټه به د افغانستان لپاره څه وی یا د سیمې لپاره په دې باندې بحث کوو موږ سره ملګری کیږي د اسکایپ د لارې جهانگیر خټک صاحب چې د دې وڅ هډون کوي دی او ویته هر کله وایي ستړي مشه په خیر راغلی خټک صاحب خټک صاحب تاسو موږ غاګ اوري موږ غاګ درځي تاسو
جی جی بالکل راځي
خټک صاحب ک نړۍ ته سرګي وغړو تاسو د دې ونې د دیموکراسي سرمشريزي صح مئات ویني
ډیره مهمه غونډه ده او اول خو منځ سه به تاسو کوتون کو پر دې سلامونه اترابونه بالکل دا ډیره مهمه غونډه ده او بنیادی توګه باندې د امریکای رائے دا او خیال له او حسیدا چې پنړې کې چې کم مختلف هوادونو کې مختلف قسم ته لاجې او چیلنجونه دي او پکې دیموکراسي همدانو پکار داده چې پدې باندې نه आवाज ده چې ولویا اجتماعي لکه اجتماع شي غونډه شي هغه تکې څه تګلارم روباسي اوس د دې غونډې باقاعده چې کوم آغاز دی هغه خو نن غیر رسمي توګه باندې موږ ورته ویل شو چې شوه دی چې کوم مختلف پینل دي نن بټول اورس جاری وي خو سبب باقاعده شروع کیږي او ولسمشر جو بایدن با او تر وینا کوي سبب هم کوي او بل اورس به هم کوي یعنی اخري اورس به هم کوي اول او اخري اورس ډوړ اورس باندې د هغه وینا امکان شته دی او دلته به خبرې سکیږي یعنی اهداف څه دي د دې غونډې نو هغه بنیادی توګه باندې سلور لوی اهداف ښکاری یو خدادا چې د دیموکراسي یا د جمهوریت په ورتیا یا هغه پروموشن یا مضبوطول او بیا ورته دا چې ډیفندینګ اگینست اتھارټیریانیزم یا چې کوم امریت پرځد چې کوم یا استبداد پرځد دفاع او بیا ورته دا چې د کرپشن پرځد مبارزه او بیا د بشري حقوقو د لپاره هغه ته ود ورکول د لپاره ګامونه غستل دا لوی سلور لوی اهداف دي چې کوم کې دیموکراسي ټوله کې اول دا بیا ورته امریت کوم په نړۍ کې ډیرو هوادونو کې شته دي یا پدې کې نور هم ډېر هغه دي پکې الګه اهداف دي پکې الګه هغه کې فریډم اف پریس یا د صحافي صحافتي ازادې خبرې شولې یا چې کم شفاف ټاکنې دي دا خبرې شولې ډېر ډېر زیات مهم نقطې دي پکې
چې پدې بحث کیږي خاطر چې دا مهال په نړۍ کې دیموکراسي ته څنګه ونی شته تاسو کوم نن غونې ګوري
ډېر دي ګوري اټول کې اول خو همیشه نه اګه یو وینا ده وې دیموکراسي کې یا جمهوریت کې چې کومه ووټونه اچول دي هغه خو مهم دي او هغه نه زیات مهم هغه غړل دي دا ووټونه په صحیح طریقه یعنی په ایمانداري سره وګڼل شي هغه تمغه حقيقي جمهوریت ویل شو او هغه جمهوریت کم ځکه ووټونو یو خاص تعداد هم ویل کز مختلفه هوادونو ذکر کول شم پاکستان ته براشو پاکستان کې د بلوچستان سیمه کې خو پښتو سو باندې د خلک ده ممبران جوړ دي دا دالته د صوبایي اسمبلی نو داسې مثالونه هم شته چې په هغه باندې بیا غوته اوچتي او بیا ورته دا چې انتخاباتو شفافیت چې کم دي دا یو نظام هغه باندې یو فیصله دغه چا مشنا پوری چې کم دي کې هم جمهوریت داوا کیږي یا جمهوریت حقيقي دي دواړو ځینو کې هميشه نه دوه قسم ته بحثونه وي یو ده هغه جمهوریتونه لکه امریکا شواله دلته کا بحث دا وي چې دا جمهوریت موږ څنګه مضبوطول شو زموږ چې کم د ټاکنو نظام دی دا موږ سمره مضبوطول شو چې خلکو رائے ته مکمل ځای ورکړل شي او هغه دې وګڼل شي او به دویم دا چې هغه ګامونه چې کومه تر اوسه پر نه دی هغه سیلا کا تاسو ګوري په امریکا کې موږ یو ټرم استعمالو جری مینډرینګ څه شی دی چې کله دا سرمغه وشي دا د چکم سنسس دی یعنی دا خلکو چکم شمیره وی جی نه په شمیر چې کله وشي نو هغه نه پس بیا د چکم مختلف انتخابی حلقې وی هغه دوباره نه جوړي یاغو کې بدلون راځي اوس التکه ډیرو ځینو کې کایو پارټي په واک کې د کفر کې موږ د نیویارک حالت مثال والو په نیویارک ډیموکراتس په هغه په کنټرول کې د نیویارک یعنی ایوان نه دواړه چکم د سنا دی او اسمبلی دا هغه التکه هغه خپل خوخه ولا چکم کانسټیټیوئنسیز دی هغه جوړول شي دا اوس ډیرو له مسله ده پدې باندې ډېر ډېر بحث روان دي پدې باندې ډېر ډېر ته نیوکیم کیږي نو بیا چې کم هغه هوا دونه چې کم ځکه لا اوس د جمهوریت راغلې دي یا را روان دي هغه تک هم تاسو غوړي چې تاکنه ډېر ځینو کې همیشه نه لانجه چې کم سیاسي عدم استحکام ته موږ وایو هغه ولې شروع کیږي هغه ځکه شروع کیږي شروع هم دا غن کیږي چې ووټ خوشو او غنل شوی ټیک نو په معنی شوی ووټ سپټ شوی ووټ مکمل توګه د خلکو ته اختیار نو ورکړل شوی او هغه د وژن بیا هغه جمهوریت چې کم نه جمهوری نظام چې کم دی هغه کمزوري کیږي
نو ما په کله هغه د غوا سره مخ کیږي خاطر چې تاسو د دې غونډې اهداف باندې وغږیدلې چې څه اهداف دي تاسو ولې چې امرانه حکومتونو پر وړاندې ودرېدل او د دې ترڅنګ د بشري حقوقو ملاتړ کول همدارس د بډو رشوتونو خبره مهم وکړه دي چې تاسو پاکستان ذکر هم وکړو زموږ سره په څو شیبو کې د افغانستان په سیاسي چارو باندې په سیړونکو نجيب ننګيال صاحب ملګری کیږي چې د افغانستان په سیاسي او ځواباندی به هم ورسره غږیږي هر تک چې کوم جمهوریت نظام او د تیرو شلو کالو راځي هغه په څو ورځو کې رنګ شو په دې باندې به هم غږیږي خو راځي چې اول لار شو د دیموکراسي تعریف ولوري ته دا یو نړیواله سرمشریزه ده آیا د دیموکراسي کوم نړیوال تعریف لري؟ دیموکراسي څه ده په دې بل کوم دی لیدونکو سره معلومات شریکوم.
انګریزي کې درې کرخې دي، ا ګورنمنت فار د پیپل بای د پیپل اینڈ الک درې هغه دي کنه چې خلکو خپل رائے پکې شامل وي، خلک خپل جوړوي او خپل چلوي. دا دیموکراسي رائے ده، یعنی د خلکو احترام، د خلکو رائے احترام، خلکو ته مکمل واک اختیار ورکول، خلکو ته هغه فیصله سازه اختیار ورکول چې کم د بل چا په لاس کې نه وي. دا دیموکراسي دا، یعنی د کومو وی ریپرزنټټیو دیموکراسي څه شی دی؟ هم دقه دی چې ووټ په طاقت باندې خلک راضي، یعنی چې کم تاسو په دیموکراسي کې یا په جمهوریت کې تاسو چې کم پارلیمان دی هغه اټول کې مضبوطه اداره وي، او هغه پارلیمان ته خلک چې کم راضي چې کم غړي وي هغه برائے راست انتخاب شوی وي، هغه طاقتونو په ذریعہ راغلي وي، د خلکو ووټ په طاقت راغلي وي. نو ځکه پارلیمان پارلیماني جمهوریت وي او کا صدارتي نظامي حکومت وي لکه په امریکا کې دي، نو هغه کې برائے راست کم په ووټ په ذریعہ خلک راضي. مقصد هم دغه دی چې نظام شفافیت ګوري. یو ریاست اټولو کې لوی هدف څه شي وي؟ لکه یو ریاست د موږ حکومت خبره نه کو، ریاست خبره کو، ریاست اټول په لوی هدف ته خلکو کې غړي، د خلکو ته مکمل تحفظ ورکول دي، د خلکو ته د ترقه مکمل مواقع ورکول دي، د خلکو چې کم حقوق دي هغه خیال ساتل دي، او هغه ته هغه یو داسې فضا ورکول وي چې کم ځکه هغه سوچ او فکر د لارې مختلف نوی نوی شیزونه مخه ته راولي. دا یو جمهوریت نظام چې کم التکی یو چې کم حالات هغه جوړوي، چې کم فضا جوړوي، هغه په نتیجه کې دا خبره راځي. چونکه په نړۍ کې ډیرو هوادونو کې دلته کې مسله شته دي ډیرو شیزونو کې، او بیا دا چې گورننس سیستم هم، یعنی تاسو چې کم دا نظام حکومت دی هغه هم د جمهوریت ادارو په لاره راځي. هغه که تاسو امریت په لاره راولې وکد دې خبرو کې امریت یو ډیر لوی ټکه دی. یو نظام د امریت په لاره راځي ته هغه کې د خلکو رائے نه، او که یو نظام داسې وی چې هغه برای نام د خلکو رائے وی او خلکو رائے پټکړل شي وی، یعنی هغه ته مکمل اختیار نه وی ورکړل شوی، هغه کې بیا سکیږي، هغه کې ریاستونه کمزوري کیږي، ادارې کمزوري کیږي.
لکه بچاګانو کې چې شفافیت نه وی کلا هغه هم دیموکراسي ته زیان رسي، او همدا ستاسو د امیرانه حکومتونو خبره وکړه. لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې طالبان په زور واک تر اغله د ټاکنو لاري نه دی راغلي، په دې باندې به بحث ته دوام ورکړو. زموږ سره به نجيب ننګيال صاحب هم ملګري کیږي، خو زو یو لنډه دما اخلو. تاسو هم زموږ سره مل وسې خاطک صاحب.
دیوا په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سندري.
هر ورځ سلیریش ساته.
سلام ریکاره گدی ودا او د هلو وی او خبرونه دوام لري. په خبرونه کې زموږ سره ملګری کیږي نجيب ننګيال صاحب، د سیاسي چارو څېړونکو دی. یو تر کله وایي سړي مشي په خیر اغلی نجيب ننګيال صاحب.
سلامونه تاسو ته د خبرونه
پیډونکو. وعليكم السلام ننګيال صاحب، تاسو په هم د دې کونډي یا سرمشي په اړه معلومات لري، او دا ښکاري چې په دې غونډه کې د افغانستان نمائندګۍ نشته. که څه هم د افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ یا د دوی حکومت چې په زور راغلی دی هغه تر اوسه په رسمیت هیڅ کوم هیواد نه دی پیژندلی، خو بیا هم په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالان دي او داسې نورې ډلې دي چې هغوی د بشري حقونو لپاره کار کوي. د هغوی هم څوک نشته په دغې سرمشي
چې کې تاسو دې ته څه خبرګون لرئ، څه وینا لرئ، څه غنئ، چې ولې؟ زه فکر کوم د افغانستان د حکومت استازیتوب په ځکه نشي کېدلی طالبان حکومت پر اساس ته د پیژندل سوای، او په دې کې د ډېرو نورو هیوادونو مشران هم شایدي بدل شوي، هغه هیوادونه چې هلته لا هم دیموکراسي تر سوال لاندې ده، په هغه کې افغانستان هم دی. ترسانګي د مدني ټولنو لاستازتوب لا هم کنفرم نه ده چې د افغانستان په استازتوب د افغانستان د پښو په استازتوب باندې د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې په استازتوب باندې هم دغه سي د افغانستان د لګکې او نور خلکو په استازتوب باندې څوک را بدل شوی دی. غونډه سبا پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. مهمه غونډه ده، دا غونډه په دې نظارت کې د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د دیموکراسۍ پاره باندې هغه تشویشونه چې ملتونه یې لري د مختلفو فردي ازادیو په اړه، د درای حق او د بیان ازادي شو، د ښځو حقونه شو، د لګکیو حقونه شو، د مختلفو مذهبي ډلو حقونه شو چې هغه باید خپل ریلیجیس پریکټس وکړي شي په ازادۍ سره او په مذهبي مراسمو باندې پابندي ونوسیږي په ټولو ملتونو کې. په دې اړه باندې غونډه کوي او د هماغه په اساس باندې تشویشونه اظهار کوي او هغه هیوادونه چې د دغه څخه سرغړونه کوي په هغوی یو نوی فشار هم راوستل کېږي. د سږ کال لپاره د ډیموکراسۍ انډیکس خپل سکور لا هم نه دی اعلان کړی، خپل راپور یې نه دی نشر کړی. هغه به شاید 2023 کال فروری یا جنوري په میاشت کې اعلانېږي. البته د تیر کال د ډیموکراسۍ انډیکس په اساس باندې د افغانستان وضعیت که څه هم افغانستان کې جمهوری حکومت وو، یو ولسواک نظام وو، د افغانستان د خلکو برای رامنځته شوی وو، خو کله چې دغه راپور ته کتل کېږي هغه وخت راپور هم دومره دغه نه وو، دومره اطمینان وړ نه وو. یعنی په افغانستان کې جګړه وه، په افغانستان کې ترګري ډلې وې، د هغوی له امله په افغانستان کې که څه هم ولسواک نظام وو، د خلکو حقونه تر ډېره محدود شوي وو، د بیان ازادي هم تر سوال لاندې وه د جګړې له امله. جنګیالیو، طالبانو، داعش او نورو ډلې په ښځو باندې بریدونه کول، په مدني فعالانو یې کول، او دغسې دغه ټول هغه وجوهات دي چې په یو هېواد کې نه یوازې حکومت بلکې سټیټ او نان سټیټ اکټرس دي هغه کولی شي د انسانانو فردي ازادي د بیان ازادي هغه محدود کړي. نو د تیر کال په اساس چې د افغانستان سپور په هغه وخت باندې وویشت وو، په سلو کې وویشت سپور درلودل، داسه کال نه پول لا نه دی راغلی. نو متاسفانه دا چې ولسواک نظام په افغانستان کې نشته، په افغانستان کې یو امیرانه دیکتاتور حکومت راغلی دی چې هغه داوه لري چې د توپک د لارې یا د دوی په استعداد د جهاد لارې نه حاکم شوی دی. نو ډېر د تشویش وړ دی، او هیله ده چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو فوق العاده تصمیم ونیول سي، د افغانستان کې د خلکو د ازادۍ په اړه باندې د خلکو تشویش واوریدل سي او یو څراڅه
نګیال صاحب. تاسو ته ډېرې مهمه خبرې ته اشاره وکړه، په همدې تړاو غواړو چې خټک صاحب نوې پوښتنه وکړو. خټک صاحب تاسو سره مالې؟
جی جی.
خټک صاحب، تاسو ګڼئ چې دا سي غونډې به کوم واقعي بدلونونه راولي او کدا یوازې سمبولیک وي؟
ساده پر سمبولیک هم وي، خو بدلون د پاره ما په خپل امریکای د طرفه دې پیرته ډېره لوی حساسه شوه. امریکای د دې غونډې نه دوه ورځې اول خپل تاریخ کې اول دل یو ستراتیژي اعلان کړی دی چې کوم مقصد، چې کوم ترکشن دی، هغه کومول دی یا ختمول دی. اته د شپانو باندې مشتمل دا یو تګلار ده چې کوم اعلان امریکای کړی دی، او په دې باندې دنت کې به هم په خیال امریکا بدا غواړي. او ما تدا فکرې چې صدر بایدن چې کله دلته وینا کوي هغه به د لړکې لوی اعلانونه هم کوي. مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې ګوري ډیر خلک د سیوی چې چا د یو خپل هیواد د پیسې په ټکړی وي، او هغه بیا مختلفو هیوادونو کې لاړ شي، جایدادونه واخلي، هغه پیسې چې کومه تور پیسې ګړل کیږي هغه هغه یلته سپینه کی، چې کوم تمونګه بیا منی لانډرینګ وایي، هغه قانوني توګه باندې پیسې وړل کیږي. بیا هغه نه پس داسې هیوادونو کې کورونا او ځمکه او نور جایدادونه غسل کیږي چې کوم ځای کې د دې څه ډیر ډیر تپوس نه کیږي. دې په لړکه امریکای د یو ستراتیژي اعلان کړی دی، او ما تختاری دا چې په دې باندې با امریکا په دې د چکم دا وسوند روانه ده سبانه شروع کیږي، هغه کې به هغه په دې لړکه تر لوی ګامونو اعلان هم کوي. یعنی په دې باندې عمل د پاره هم یو ټولي ګامونو اعلان وکړي. او زما خیال دا دی چې ګوري همیشه نه نظام کله مضبوطیږي، نظام هله مضبوطیږي چې کله هغه کې شفافیت وي. شفافیت کله راځي؟ شفافیت کله هله راځي چې کله هغه نظام کې کرپشن نه وي، چې کله تک قانون خلق خیال ساتي، او چې کله قانون اطلاق نه کیږي نو بیا هغه نظام خرابي. نو کا یو هواد کې نه کیږي نو کا نور هوادونه داسې ګامونه واخلي چې کم په وجه باندې دا غلا شوی دولت نور هوادونو ته نشیتلې یا انتقال کیږي نه نو دې سره هم د ما په خیال د دې کافی حد پرې سناسب مخنیوي کې دی شي ځکه چې هغه ته موږ غږ دی چې وایو کا سیف هیونز داسې خلکو ته یا داسې خلک چې کم چا پیسې لوټلې وي هغه د پاره به نړۍ کې کم ځای نه پاتې کیږي او چې څومره هغه ځای نه کمیږي دا ما په خیال دا به د غریب هوادونو سره ډېر غټه کړي ځکه ما پر راي کې دا چې کم د امریکای د طرفه دا اعلان شوی دی په خصوصي توګه دا چې کم انټي کرپشن د پاره چې کومه سټریټیجی اعلان بایدن ادارې کړي دي دا ډېر زیات مهم دی اوس قتل به دا غواړي چې دې د پاره یعنی په دې باندې عمل د پاره صدر بایدن کم قسم ته ګامونو اعلان کوي ځکه چې دې کې سفارتکاري هم شامل ده دې کې میډیا مضبوطول هم شامل دي ګوري خبره کومه د کرپشن حقوق او کده بشري حقوق په دوړو صورتونو کې تاسو ته چټن پته لګي تاسو تب هغه د پاره ادارې پکار دي او په نړۍ کې هر هواد کې ټول کې لوی مضبوطه اداره ایو آزاد میډیا ده کته سره یو آزاد میډیا وی نو هغه بیا داسې شیزونه په نفقول شي کاغه هغه د جمهوریت کې جمهوریت ادارو چلول وی او که هغه د کرپشن وی او که هغه د بشري حقوقو د پاره وی ځکه دې د پاره هم دلته کې اني میډیا آزاد ده پاره هم ما تحقیق چې دلته به خبرې ترې کیږي او د دې اثر یقیني توګه باندې چرته نه چرته کیږي ځکه چې دا عالمي نظام برخه جوړه ده
د دیموکراسي لپاره د امریکا په رول باندې هم غږی ګو په دې باندې به هم بحث کوو خو ننګیال سپ تورزو ننګیال سپ تاسو به د خټک سپ خبري اوریدلې وي تاسو د افغان په توګه د افغان سیړونکو په توګه څه تمه لري چې په دغه سرمشريزي کې بعد افغانستان په کومو مسایلو باندې بحث وشي او باید په کومو مسایلو باندې بحث وشي
زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې هغه ژمنه چې طالبانو کړې وه د دوه د تړون په اساس باندې چې دوی په افغانستان کې د زور د لارې نه نه حاکمیږي بلکې د یو سیاسي تفاهم په نتیجه کې باندې د پولیټیکل سیټلمنت په نتیجه کې دوی افغانستان ته ځي او یو ګډ حکومت برامایسته کیږي دا د یو څو چې مخې ونیول سو دوی ونه شو کولای طالبانو په افغانستان باندې د زور د لارې نه حکومت راوسته یعنی د افغانستان په کارونو باندې پلوی کارونو باندې بریګنا وکړل بل اخر په کابل ته حمله نه وتل او د هغه ژمنو خلاف ورزي وکړه چې د دوی د تړون کې د متحده ایالاتو سره دوی کړي وو د دنیا سره شمله کړي وو چې دوی په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې په هغه کې ټول سیاسي جهتونه ټول خلک په ګډه باندې هغه حق لري او ته د دې ژمنه کړي وو چې دوی بیا په افغانستان کې اسلامي امارت نه راوړي بلکې د طالبانو د خپل ویندیانو د خبرو په اساس یو جديد اسلامي نظام راوړي هغه جديد اسلامي نظام را نه غي او هغه اسلامي هغه پخواني اسلامي نظام د چمنوي ملسي سکتو امارت را غي یعنی د طالبانو هغه پخواني دور باندې حکومت په افغانستان کې حاکم سو او طالبان د زور د لارې نه د ټوپک د لارې نه افغانستان ارته نه نو تل تاسو ولیدل په هغه ورځ باندې چې ورته شغلري د افغانستان نه مجبور کړی سو د افغانستان نه ووزی هغه افغانستان نه وتلای په 2003 سات ورسته دوی د وسلو سره د ولسمشر غنی په چوکۍ باندې ظاهريږي یعنی د طالبانو د کابل په اړه چې چابلیت وکړ د طالبانو قومندان احمد الله رومي دی هغه د ولسمشر غنی په چوکۍ د امریکایي وسلو سره کینی یا شاوخوا یې ټول ګرځي جنګیالي ولاړ دی په ماغه چوکۍ ناشته چې ماغه چوکۍ نه یو ملت راوړي دی یو ملت د قلمدان باندې د ټوپک سره ناز دی او د یو سیاسي بس باندې په یو داسې ځای باندې چې هغه د افغانستان د خلکو درمانونو د افغانستان د هیلو د افغانستان د وقار او د عزت سره نه حل تزيد وسلو د ټوپک سره په ماغه میز باندې کینی یو یادګاری تصویر اخلي او دنیا ته دی چې مونږ د دې ټوپک په زور باندې دا هر غنی وو او دا د ولسمشر غنی څوکۍ ده او مونږ د په زور ونی ولا یعنی په افغانستان کې جبر حاکم شو استبداد راغی د افغانستان د خلکو په پکه حکومت نه راغله او دا لوی تشويش دی ټول لوی خبر هم دا ده چې طالبان دې د دوه هیله تړون په اساس باندې دا تړون چې دوی یې منې کړی و دا غو خلاف ورزي کړی دا
نګیال سپ تاسو دلته ډېرې مهمه خبره اشاره وکړه دلته به د افغانستان کې د نړیوالو غوښتنې چې دی د ټول شموله حکومت باندې بغاګیګو خو یو بل پښتنه خټک سپ نه کوو خټک سپ دا سمشي ز په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې یو جمهوریت حکومت چې د ټاکنو لاره او د خلکو له خوا ټاکل شوی وو د طالبانو له خوا ونړول شو او د امریکا په حکومت نیوکه کیږي اوس هم چې د سولې په پروسه کې د افغانستان حکومت شامل نه کو نو په سیمه کې ډیرې سیړونکې د دیموکراسي لپاره د امریکا په رول پختنی هم راپورته کوي تاسو به هم لیدلی وي په ټولنیزو رسنیو د دې ترڅنګ په خپل کانګرس کې هم په دې باندې ډیر زیات بحثونه کیږي تاسو په دې اړه څه وایئ
پوري همیشه نه چې کله داسې غونډې کیږي نو هغه درې څلور مقاصد وی یو مقصد نه وی یا لکه یو دا چې کم د څلور لوی مقاصد چې ما دا تاسو په ګوته کړلو یقینا چې دا خو هغه دي چې کم به په دې غونډه کې په دوه باندې بحث کیږي خو که په امید وګا دا پورا پروګرام کولو او چې کم هغه نیت باندې کتا سو ګوري نو هغه کوم مقصد ډیر واضح دی چې امریکا یقینا چې یو هغه ته وي ګلوبل لیډرشپ امریکا نړۍ کې ټول په لوی طاقت ته ټول کې قوت او امریکا مکه خپل طاقت خپل رول نو بول غواړي امریکا دا خواهش ته چې نړۍ کې همکارۍ سره او داسې نظام جوړولو سره چې کم په نتیجه کې نړۍ مختلف هوادونو کې داسې هوادونو کې کم ځای کې کیسې ډېرې خرابې دي اګل تک نظام خکړل شي هو دا د چې لکه تاسو غري په دې غونډه کې چین ته بلنه ورکړل شوی روس ته بلنه ورکړل شوی بنگلاديش ته بلنه ورکړل شوی ترکیه ته بلنه ورکړل شوی او کویت پکې ناشته کویت په حواله تر هرچا ته معلوم دی چې کویت څومره جمهوریت هوا نو لکه دا شي زونه تاسو ته چرته نه چرته ښکاری او په امریکې په دې کردار باندې کچرته ګوتې اوچتی کې نو کې دي چې هغه ته ناجایز هم نه وي هو آیا مقصد دا دی چې داسې هوادونو ته طاقت ورکول چې چا ریکارډ ډېر خراب دی مقصد دا دی زمانه دی خیال زما خیال دا دی چې هر کله تاسو داسې هوادونه لکه تایوان ته کې شامل دي تایوان امریکې بلنه ورکړې چین ته نه دا ورکړې چین په ډېر خپه دي چې هر کله داسې غونډو کې چې کله عالمی نظام کې دننه چې کم یک کمزورې دي او هغه کمزورونه کوم امریتونه دی پنړې مختلفو هوادونو کې هغه ته فائدہ چتوي نو که هغه نظام مضبوطول شي هغه فائدې د پاره هغه د پاره چې کم د امریتونو د پاره کمې لارې موجود دي هغه کومول وی نو بیا خدا کامیابی ده خو یقینا چې نړیوال سیاست دی هغه کې یقینا چې دا شی پکې شته هم دی دنه انکار نشته خو ډیر زیات نه دی شته دی بالکل
خاچک سیب تاسو دلته د پاکستان ذکر هم وکړو نور هوادون ته مهم اشاره وکړه بحث ډیر خده کولې شو چې په دې باندې هم وغږیږو چې آیا پاکستان په کومو هوادونو لیست کې راځي د سمیت فور دیموکراسي د سلو نه زیاتو هوادونو مشران را بللی دي او هغه کې جمهوریت کمزوري جمهوریت او امیرانه حکومتونو مشران شامل دي کوم د لیدونکو سره د معلومات شریکو چې د فریډم هاوس دیموکراسي انډیکس له نظر را بلل شو هوادونو د ریب جبندې چې تیر کال شوی و څنګه چې مخکې نجيب ننګيال سه ول تر اوسه موږ نور نوې انډیکس نه لرو خو هغه داسې و چې پکې و او یا مکمله آزاد او یا مکمله جمهوری هوادونو او یو دیش نیم داسې هوادونو دي چې غوی آزاد دي او درې پکې غیر آزاد هوادونه او خو راتلونکي کال کې وګورو چې دا غا انډیکس کې څه ویل کیږي د پاکستان په اړه د افغانستان په اړه او د سیمې په اړه نو په دې بغږی ګو خو ننګیال صاحب راځو خپل تیرې پښتنې توبه ست دوام ورکو چې خپل په ټول شموله حکومت باندې په افغانستان کې غږی ګوري په تیر شلو کلونو کې څلور دوري انتخابات وشول خلکو دیموکراسي سره ډیر زیات امنه لرله وټونه ورکول خپل حکومت په خپل ټاکلو خدا هر څه رنګ شول دا مهال د نړیوالو لوري په افغانستان کې د دیموکراسي په اړه ډیر څه ناوریدل کیږي ډیر بحث نه کیږي البته د ټول شموله حکومت ذکر کیږي آیا ټول شموله حکومت کراهم شي آیا دا به یو دیموکراسي په توګه ورته کتلې شو او کنه څه ګومان کوي
ګوري افغانستان د لیست د لاس اور کې دي تاسو د دیموکراسي انډیکس خبره وکړه همدا د تیر کال راپور کې تاسو واخلې افغانستان په سیمه کې یو ماډل دیموکراسي درلوده افغانستان په سیمه کې د هندستان نورسته دویمه لویه دیموکراسي و چې د هټه د پاکستان نه سکور زیاتو حتی له چاینا نه له ازبکستان نه له ایران نه له افغانستان نه د افغانستان سکور زیاتو دی هندستان په سیمه کې هغه هوادو چې د دیموکراسي انډیکس په اساس باندې 3 نمبر وړي وي افغانستان وو ویش نمبر وړي، پاکستان هغه هیواد دی چې دوه ویش نمبر وړي، یا تر څنګه ایران لس نمبر وړي، بیا هم دغه سیرازی ازبکستان او چاینا نه یولس نمبر وړي. یعنی افغانستان په سیمه کې دوم د سی هیوادو چې الته دیموکراتیک ارزښتونه چول هغه نه پایماله د لاو افغانستان کې کڅنا ست تاثیرات هم وو، هغه د جګیالې عمل وو، د طالبانو د دایښ د دلیل عمل وو چې په افغانستان مختلفو سیمو کې خلک کنسنټ کړي وو، خلک محدود کړي وو، فشار لاندې وو، په څو بریدونه کول، خوځې ته نه پریښودل کېدل، جنرالستان و چل کېدل. یعنی هغه نور د وجوهات چې نان سټیټ اکټرز فکتورونه ورته ویلی سي فیلی وضعیت کې مونږ چې کله دومره لوی امتیاز د لاسه ورکړی دی، د دنیا هڅه دا ده چې په افغانستان کې حداقل دا حکومت دیموکراتیکو ارزښتونو ته نه قایل کېږي، انساني ارزښتونو ته قایل شي. یعنی دا نظام باید لومړی انساني نظام شي، بیا ورپسې اسلامي نظام شي، او بیا جمهوري نظام شي. په فیلی وضعیت کې خو افغانستان اوسنی نظام نه انساني ارزښتونو ته قایل دی او نه اسلامي او جمهوري ارزښتونو ته. د یو نظام لپاره چې تدیده لپاره چې دغه درې پړاو تیر کړي، باید دی لومړی حداقل دا ومني چې ښځه انسان ده، او ښځه د کار حق لري کټ مټ کې، او نارینه لري، او ښځه زده کړو ته د لاسرسي حق لري کټ مټ کې، او نارینه لري. او انسان باید شکنجه نه سي، تعذیب نه شي، د خلکو په وړاندې محکمه نه سي، او د خلکو په وړاندې لتوکوب نه سي، په دار ونه زړول سي، انساني کرامت ته احترام وسي. دای ژوندۍ دای د خلکو په وړاندې حلالي وژل کیږي، په دار زړول کیږي، او دای مړی جسد د افغانستان په کارونو کې د خلکو په وړاندې په مدرونو کې تماشې ته وړاندې کیږي. یعنی یو نظام باید دوپلې انساني شي، بیا اسلامي شي، بیا جمهوري شي. موږ په افغانستان کې متاسفانه د یو نظام لرو چې هغه حتی انساني ارزښتونه ته یو من ویلوستا هغه قائل نه دی، او دغه یو نظام په وړاندې د دیموکراسي خبرې کول دیم پړاو ته ځي. لومړی پړاو کې باید دوی ته دا ورزده کړی شي انسانانو نظام څنګه وي، د انسانانو په نظام کې د انسان کرامت ته احترام موجود دی، او انسانانو په نظام کې کزي ماشومان خاروخه سړی او هغه د خلکو په وړاندې کارونه کې نه وژل کیږي. د یوې چرګې د غلا لپاره هغه ته چرګه په غاړه کې نه وراچول کیږي، مخې نه توریږي، هغه د خلکو په وړاندې تماشې ته نه وړاندې کیږي. یو نظام چې کله په دغه مر انساني ارزښتونو باندې نه پوهیږي، هغه ته د اسلامي خبره کول، هغه ته د جمهوریت خبره کول، دا دریم او دوم پړاو خبرې دي. په بنا باندې زه فکر کوم دا به لوی لاسته راوړنه وي چې اول د افغانستان اوسنی نظام انساني ارزښتونو ته قایل کړی سي، دی په دې پوه شي د انسانان سره برخورد څنګه کیدلی سي، او د انسان حق څه دی، د انسان عزت باید ولې پایمال لسی، او تر کومه حد پورې باید دی په دې باندې پابند وګرځول سي چې تاسو باید خلک ونه وژنئ، په دغه ډول باندې شکنجه کې کوم ډول چې تاسو دا کار کوئ. یعنی تاسو ولی ځین په هلمند ولایت کې هم دغه دوه اونۍ مخکې یو څوک د فیسبوک په یو پوسټ باندې چې هغه وویل چې ډوډۍ د مونږ د طالبانو د مشر نه اول چې رزق له خدای وغواړي. یعنی دغه سی یو نظام چې هغه خپل ټول ناکامي د خپل ټولې د مسؤلیتې هغه پړه په خدای ورچی، او ځان یو مکلف هیوا حکومت نه بولي، او فکر کیږي وګړو ته خلکو ته ډوډۍ ورکول د خدای کار دی، او کبارانو باندې د استقامت دواګانو هیله وختره ونه کوي. یو چا دغه اعتراض وکړ، غیر اوري وی واجو شکنجه یې ته بیا دغه مړې وګو ته واچو. تاسو ولې د فیسبوک باندې دغه کورنۍ اسونه او دغه شکنجه؟ نو دغه سی یو نظام باید دومړی دلته د دیموکراسي خبره کول ډیره لری خبره، دومړی باید دوی ته انسانیت ورزده کړي، انساني ارزښتونه څه شی دی، او د انسانان سره باید یو حکومت سره کوم برخورد وکړي.
تاسو ډېرې مهمه خبرې وکړې ننګیال صاحب، دلته به د خزو په حقونو باندې هم غواړو چې بحث وکړو په افغانستان کې دا مهال، او د دې ترڅنګ دغه کوم روسي ریپورتونه چې راغله په ځانګړي ډول د بشري حقونو د څار نړیواله ادارې چې په روسيو کې جاری کړل چې په افغانستان کې کوم جرمونه چې تر سره شوې دي، د بشري حقونو سرغړونې شوې دي، خلک وژل شوې، بې درکه کړل شوې، څنګه چې تاسو اوس د نوید جان کورنۍ چې هلمندي ځوان وو او په ډیر به دردې سره اول شکنجه شوې ده، بیا وژل شوې ده، غو کورنۍ سره موږ په خپل خبري هم وشولې، او دا کیسه موږ کړې دي ته مهمه اشاره وکړه، په دې به هم غږی غو خو خټک سیف تاسو نه و ورستې پښتنه لرو، تاسو را سره
جی جی
خاچک سے پاسو دل ته د نورو هیوادونو ذکر وکړو سر غنی چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په لړ کې راضی چې پاکي کې مکمل دیموکراسي ده او کڅنګا ځکه چې په دې باندې ډیر بحثونه وشول په دې وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو باندې چې پاکستان هم دغه هیوادونو کې شامل ده
پورې پاکستان کې جمهوریت خوشته دي کمزور دی آئیڈیل نه دی تاسو کدا پولیټیکل ساينس وګورئ نو پولیټیکل ساينس کې جمهوریت دوا تشریحات دي یعنی فرست ورلد ډیموکراسي یو تشریح ده او ثرد ورلد ډیموکراسي دویمه تشریح ده پاکستان یو لکه ترقی پذیر ملک ته یعنی لا ترقی کوي لګیا دی او غریب ملک ته او ال تک چې کم ډیموکراسي کم 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 قسم کاری او هغه هغه دې کم ته مونږه د پولیټیکل ساينس کې ثرد ورلد ډیموکراسي وایي اوس ثرد ورلد ډیموکراسي یا د چکم ترقی پذیر هیوادونو کې چکم جمهوریت وی هغه وی څه شي هغه دا وی دا د پولیټیکل ساينس تشریح ده چې ال تک نظام د انسانانو ګرد تاویږي نظام چکم دې هغه یو آئین اساسي آئین نزدې نه تاویږي لکه یو شخصیت دومره طاقتور چې وی چې هغه پورا نظام هغه چلوي هغه قانون په ذریعہ نه چلوي خپل خواهشات په ذریعہ چلوي او دا چې هغه د پارا جمهوریت جامع چولی او دنه پکې مکه امریت چرتن چرتا شکل کاری پاکستان کې بد امرګه دا خبره ټیک ده چې ټاکنې هم شوی دي دا خبره هم درسته ده چې ال تک یو منتخب پارلیمان موجود ده دا هم خبره درسته ده چې ال تک تلګډره قانون سازی هم کیږي او آیا موږ دا ویلی شو چې دا مکمل توګه باندې په جمهوریت پټلا مکمل توګه باندې برابر دي زمانه دی خیال په دې نظام کې ډېرې کمزورې دي او هغه کمزورو کې ټول کې لوی کمزوري چې کم تر نه پورې پاکستان کې دنه او بهر خلک ګوتو چتوي هغه دا ده چې پاکستان چې کم جمهوریت دی په دې باندې دا چې کم ریاستی اداري دی په خصوصي توګه د فوج ډېر دون اثر دی هغه کافی حدا پرې دا نظام کنټرول کوي هر کله چې پاکستان کې ټاکنې کیږي نو اټول کې اول چې کم سوال چتیږي نو هغه داري چې فوج چا طرف وي هغه نه پس بیا دا قتل کیږي نو ځکه فوج باندې همیشه نه دا تور لګي چې هغه په سیاست کې لاس وهنه کوي او هغه د وجه نه هغه نظام همیشه نه کمزورې پاتې شوی دی خو پرمختګ پکشته دی خو هغه پرمختګ هغه پورې نشي کېدی حقیقتا چې سو پرې د سیاست نه د ریاستی ادارو په خصوصي توګه فوج کردار نه ختمي
ډېر زیاته مننه خټک صاحب چراغ لیس موږ سره مال شوي په خبرونه کې تاسو ته خېشي به
ډېر مننه
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او بحث ته به هم دوام ورکوو موږ سره ننګیال صاحب لا په خبرونه کې مال دی ننګیال صاحب تاسو مخکې د خزو حقونو ته او د دې ترڅنګ نورو بشري ستونزې چې د مهال په افغانستان کې خلک ورسره لاس وګریوان دي ته اشاره وکړه خپل تاسو څنګه غنئ چې دا ورستی ریپورتونه د بشري حقوقو سرغړونی په اړه او روسیو کې تاسو به هغه اعلامیه چې طالبانو له لوري جاری شو او د خزو د حقوقو په اړه ون چې आवाज په کور کې د غوي د حقوقو په اړه ون خبري کړې دي البته هغه اساسي حقوقو چې هغه وتواني ګولار شي ذکر وکي یا میرمنې دې بهر لا شکار ته د خپل دوام ورکي یا نور داسې ټولنیز فعالیتونه غي ذکر پکې نشته او خپل په دی باندې امریکا نړیوال ټولنې سخت اندېخنې هم خوده لپاره دی ورسته یو ریپورتونه باندې تاسو څه غنئ چې د امریکا سره کوم لاري دی او آیا تاسو غنئ چې طالبان باندې به فشار راولي
ګوري یو څه طالبانو د خزو د واده کولو د حق په اړه باندې یو فرمان ورته دا کوم نوې خبره نه و دا فکر کوم یو بازار تیزی د دنیا غولوی د افغانستان خلک غولوی او غاړي یو نو وخه خلکو د چګویا دوی د افغانستان د خزو حقونو ته غدي احترام لري خدای غوڅو چې د افغانستان ټول قوانینو کې موجود د افغانستان په تیر اساسي قانون دغه مخکې اساسي قانون دغه مخکې د اعلیحضرت ظاهر شاه د وخت اساسي قانون په ټول قوانینو کې خزه ته د حق ورکړل شوی دی چې د حق لري چې د واده انتخاب دغه خپل حق دی او یو څوک نشي کولای یو کندا په جبر باندې هغه کی واده کی همدغه سي نور مسایل چې دوی په دغه فرمان کې راوړي دي دي کوم نه خبره نه موجوده یوازې غوښتلې چې لدې څخه یو تبلیغاتي معمول په صفت باندې استفاده وکړي او وکړي چې یعنی دغه حقونه کزو د افغانستان کزو په خانه درلودل او بدبختانه په دغه فرمان کې بل څه یو کوتل ته خو د شیوي چې کزه یوازې د واده کولو لپاره پیدا ده او دا به یوازې خپل کورنۍ ژوند جوړ کړي ولدي ور پر اخوا ته د افغانستان په سیاست کې حق نه لري د افغانستان د ټولنې په رفاه کې حق نه لري د ساينس د کولو حق نه لري او دغه سیری دا نشي کولای طبيب سي دا نشي کولای چې مالی مسی په نورو برخو کې د دولت کارو کې دا د شهرو ته اشاره نه دسوي بلکې یوازینی شی چې په دغه فرمان کې یاد کړی هغه دا چې خصه څنګه واده وکړي دا
مونه خبره نه ده خو هر کله ورته
څنګه
ننګیال صاحب تاسو غا غوړو موږ
فکر کوم دا 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 تاسو چې نوې خبره نه و پات شو د دنیا لاله خد د زیرو یوادونو لپاره د دې فکر کوم هر کله یا موسو چې ګویا طالبانو د افغانستان د خزو پاړې او فرمان ورکړای دی خو دا غولونکې سیاست دی د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ملت سره افغانان په تمه دي چې د افغانستان خلک د عملن اوس تلن په فرار کې دي د دغه سختو قوانینو لامل په افغانستان کې خلک پروانی ناروغي وخت سوي دي او دوامدار ډیپریشن ته تللی دي دغه سي غیر انساني قوانینو لاندې کستا ژوند هتا تهدید هم نوي هتا ک طالبان سو وجني هم نو ژوند کول ډیر مشکل کیږي د افغانستان د وګړو لپاره یعنی ساتنګي په دغه سي قوانینو لاندې چې څوک ولري یو څوک د کار حق و نه لري یو څوک د خبري حق و نه لري یو څوک د خپل حکومت باندې د خپل حکومت په مشرتابه باندې د نقد او اعتراض حق نه لري حال دا چې دا حق د صحابو په وخت کې د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې دغه هغه خلیفہ او هغه برهاله خطبه ورکوله هغه وخت کې یو صحابي پورته کیږي په هغه باندې نقد کوي انتقاد کوي هغه په سړه سینه جواب وایي خو د طالبانو په حکومت کې تاسو دا غسل نه حاصل ته نشي کولای په طالب باندې حق او اعتقاد وکړي بیا محکمه نه ست تاسو انصاف نه رسیږي ته عادلانه نظام سره نه مخامخ یو عادي طالب چې توبک او توپنچه ولري هغه ستاسو ژوند په اړه باندې مستقیمه فیصله کولای شي هغه کولای شي ستاسو کور ته راشي بغیر کوم امر نه د محکمې له حکم نه د سرولوالي له حکم نه بغیر کوم طرف نه جدته هدایت ورکړل شوی راځي ستاسو په کور باندې چاپا چی لتا موټر اخلي لتا او ستاسو کور باندې بریټ کوي تا وجلې شي تاسو نه ولای شي د خلکو په وړاندې دی له تو کوب کوي وحید اسنوا عزت نه دردنه پیږي په دغه سی او حالت کې په دغه سی قوانینو لاندې فکر کوم ژوند ډیر مشکل کیږي او دا د هر افغان حق ده چې دغه سی قوانینو څخه ځان خلاص کړي هغه په هر ډول مزاحمت زه فکر کوم دنیا باید د افغانستان مسله ډیره په سنجیدګۍ سره واخلي خدای مکړه خدای مکړه د اولو انساني بحران سره د افغانانو خدای به راوکړيږي د افغانانو کډوالۍ کچه به زیات شي په افغانستان کې به په دغه سی او حالت ته موږ لاسو چې د اوسنی حالت نه بم بتره یو د کورنی جګړې خطر ترافیک سي
ډیر زیات مننه چې راغلی خپل نظر مزرون سره په خبرونه کې شریکو او خپل څېړنه مو د لیدونکو سره شریک کړ ډیر زیات مننه تاسو ته خیر چاره غواړم ورونه
ډیر مننه تاسو
د دې ګرانو لیدونکو زموږ سره فرهاد یوسف زای صاحب هم په خبرونه کې مل شوې دی ورته هر کله وایو چې په خبرونه کې زموږ سره راغله ستړي مشي په خیر راغله فرهاد یوسف زای صاحب
مننه تاسو نه تاسو خدمت شي او تاسو زارې ټول لیدونکو ته سلامونه او لیکه له وړاندې کوم
وعليكم السلام یوسف زای صاحب تاسو د مدني ټولنې فعال یا دلته تاسو په امریکا کې ژوند کوي خو البته تاسو د افغانستان په اړه او د افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره ډیر فعالیتونه او هلې ځلې هم کوي آیا تاسو ګڼئ چې دا سرمشریزه په افغانستان کوم اثر ولري او کنه
اثر خو به خامخا لري اصلا د سیده چې د 2023 کال په ټول دنیا کې په ډیټر ملکونو کې خصوصا په افغانستان کې د پرسه د پاره یو ناکام کال زکو چې په افغانستان په هغه کې یو دیموکرات حکومت د لاس ورکو او بدبختانه د دې ټول نیوکا برترازي په امریکا باندې امریکا په دنیا په نورو ملکونو کې خصوصا په دریمې نړۍ په ملکونو کې ورسره پاتې ملکونو کې څلومر د دیموکراسي د پاره هلې ځلې کړې دي او د دیموکراسي د لارې حکومتونه راوړي دي او د دیموکراسي دغه وسیلې د هغه ملکونو لپاره استعمال کړی چې حالت په زور باندې حکومتونه راغلي دي او هغه هغه کوم د عراق مثال هم ورکولې شو او د افغانستان هم خو بدبختانه د دیموکراسي په ساتلو کې د دیموکراسي چې کوم هغه نورمال دي او هغه د پروسس ته هغه ساتل غواړي هغه کې د خلکو را اعتبار او اعتماد غواړي چې سره کوم وکولې شي پره د دیموکراسي لپاره د ملک خلک کارو کې او وی ساتي امریکا نه تنها پاکستان ته لکه ناکام شو بلکې دا غي په دفاع کې هم په افغانستان کې ناکام شو یو زو ویل شم چې اوس دغه حالت چې د غوښنې چې کوم ناس ته د دیموکراسي لپاره دا په هغه کې د امریکانه حکومتونو د منځ وړل دي یا د امریکانه حکومتونو سرکار کوم دي چې دیموکراسي ته کار وکړي او همدغه سي د رشوت یا کرپشن مخه نیول دي او یا د بشري حقوقو ساتل دي دا درې وړه هغه څه دي چې امرن په افغانستان کې وجود لري موږ ویل شي چې په افغانستان باندې باید د هر افریقا کې راځي مثبت تاثیر ولري
سمه ده زموږ سره مال وو سي زموږ سره نقيب صافي صاحب هم راغلي دی چې څیرونکې دی د سیاسي چارو په دې او هغه د هر کله وسري مشه په خیر راغلي صافي صاحب
سلامونه سلامونه زبد کرایسس او د مانیجمنت او لیدرشپ نظر ورته
بالکل موږ هم غوښته چې هم دغه طرف تر شو ګوري تاسو به هم ریپورتونه لیدلی وي با خبره ایس چې په افغانستان کې د مهال یو بشري بحران رامنځته شوی دی دغه سی ونډي آیا د افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې کوم مرسته کولای شي او کنه
مننه اول خو بایګو ګورچ په دې سمیت یا په دې مجلس کې څو ګډون کوي د اکثره په دې کې د مختلفو هیوادو مشران دي په دې کې د نوبل د سولې جایزې ورونکي دي هغه یو څو موضوعات چې افغانستان سره ډېر نږدې تړون لري یو خبره ده دا چې دې غواړي په دې باسو کې چې د کورونا د ناروغۍ وروسته څنګه بیتا په حساب نړۍ اقتصادي او صحي سیستم اورغی بل د شخصي سکتور سرمایه گذاریګان دي چې په نورو هیوادو کې په دې کې ډېر د شخصي سکتور د نورو د حساب کمپنیو مشان به ګډون کوي یو خبر بلې د مطبوعات او ازادي او د ډیجیټل میډیا یا د انټرنیټ او د دې په حساب ازادي ده او څنګه کولای شي چې د دې محدودیت نه مخنیوي چې څو د مطبوعات ازادي کوي دا هغه خبرې دي چې د افغانستان سره ډېر نږدې اړیکې لري د افغانستان په دې حالت مختص پیګو چې 2013 نه زیات سیګی مرکزونه دي تقریبا 80% فعال دي او نورې اجلی ګرندې بیرنې مرستې ضرورت لري د انفلیشن یا انفلیشن چې ورته یې غازی اچو د افغاني ارزښت تقریبا 50 افغاني نه د 100 افغاني ته ورسېده چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز لري د بل خوانه د خوارزواکي ورځ په ورځ د ماشومان او د نورو کورنۍ د لګي په حساب 22 ګرځي د دې پاتر ډیر ماشومان احتمال لري د لاسه مرشي دا هغه حساب انساني ناورین دي چې افغانان او افغانستان ورسره مخ دي د بلې خوانه نړۍ او دغه فیلی سمیت د فیلی مجلس د دیبا د په درې ورځې په دې باس کې چې څنګه د خلکو ازادي غاني د مطبوعاتو ازادي دا حساب په دنیا کې د ورته پرمختګ ورکی او د دې اړیکې څنګه د پدغه هیوادو سره مرسته کوي چې د افغانستان کې هغه سیاسي فیلی چلن دا سنشي چې د خلکو په حساب ابتدایي ازادګانی تضمین کی فرض مثال د مطبوعات ازادي د انټرنیټ یا د سوشل میډیا ازادي د مخکې منتس ول چې بعض کسان ته جزا ورکړ شوې د وژل شوې دي راوړل شوې دي د دې خاطر چې د خپل نظر په سوشل میډیا کې یا په فیسبوک او په نور مطبوعات کې هغه کړی دی
دا هغه کړی
اړیکې لري د افغانستان فیلی شرایط سره او د دې هونډي نتایج
ها خپل صافي سب د افغانستان اوسنه کوم بشري حالت چې د نلته تاسو په خپل ذکر وکړ چې بشري ناورین دی او نړیوالو په دی باندې سخت اندېښنه هم کولې د کوشش هم کوي چې هڅه وکړي او مرستي وکړي خو بیا کله چې د طالبانو لوري په هواد کې د بشري حقوقو سرغړونې کیږي بیا نړیواله ټولنه امریکا بیا په دی باندې هم سخت اندېښمن کیږي او ګوري چې د کوم لارې کولی شي چې هغه خلکو ته مرستي ورسېږي چې هغه یا تر هغه د مرستي ورسېږي خو البته د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی داسې ډيري لارې دوی سره نشته چې د افغانستان سره مرستي وکړي خو تاسو څنګه غنئ چې طالبانو تاسو کول پکار دي چې د نړیوالې ټولنې دغه اندېښنو ته مثبت ځواب وي یا دا اډرس کی
ګوري افغانستان تقریبا د اوس بیرنی حالت کې 280 میلیون ډالر ورته ورته کیږي چې دا باید پلی پرشلی نوري سره حساب مبارزه وشي د دې 280 میلیون ډالر نه د دې چې دا کیږي د ملګرو ملتونو له نورو سازمانونو د لارې مصرفي کیږي د افغانستان هغه بنسټونه نه حمایت کیږي او په دې کې به تقریبا د دې 580 میلیون ډالر په لور د دې خلکو په معاشونو په موټرو په زیربناوال مسئله که چیری طالبان غواړي چې داسې حکومت ولري ترڅو هغه پایدار اوسي او وکړي شي چې د فیلی ناورین ته جواب ورکړي دی باید بنسټونه خپل سم که چیری د فینان د ټول خبرې په دې چې نه بلیون نه حشره څو بلیون ډالر شي دا باید آزاد شي که چیری دا آزاد هم شي او دا راشي د نورو موسسو د لارې تدبیر مصرف شي نو دا نشي کولای چې هغه بنسټیز مشکلات چې دي د افغانانو حل کی نه د لاندې مودې لپاره نه د اوږدې مودې لپاره څه شی ورته پکار دي ټولې نړۍ د طالبان د څه وړي هغه درې ډېرې واضح پوښتنې لري او په چیر دا په یو او یا بل شکل باندې طالبان ورته ځواب ورکړي نو دا به نړۍ لپاره ډېر د منلو وړ خبره ده اوله خبره دا ده چې د نجلکانو یا د ښځو تعلیم او کار ابتدائی حقوق دی اسلام کې مشدې په هر نړۍ په هر ځای کې شته افغانستان کې باید وي او دا باید وي دوی ما خبره وای تاسو داسې حکومت پیدا ولای شي نور قومي لګټې په ځان ونی دا حتمی نه چې په پانی سره مداران دی ولې دا څوک چې دا ټول قومونه ټول ملتونه په ځان وګوري دا دې وګوري د خپل عقلي سره سم کسان دي پیدا کیږي دا موږ پیسې وخت او بل اخر دې ما خبره دی باید هغه سیستم ولري چې هغه سیستم وکړي شي دنیا متقاعده کی چې د دې پیسې چې ورکول کیږي هغه په ځای مصرفيږي
ډیر زیاته مننه تاسو څخه تاسو په سپ چراغ له ډیر مهم او ګټور معلومات په خبرونه کې د لیدونکو سره شریک کړل خبرونه کې زموږ سره ملکیږي پیر زبیر شاه صاحب د دیو څیرونکو زموږه همکار هغه نه هم موږ غوښتل چې د پاکستان په اړه معلومات ترلاسه کړو ستړي مشه په خیر راغلی پیر صاحب
په خیر
پیر صاحب تاسو به هم په ټولنیزو رسنیو باندې لیدلې وی ته پاکستان هم په دغه لیست کې شامل دی په دغه سمیت فور دیموکراسي لیست کې شته او په دې باندې د دې سختې نیوکې کې د لچې دا ولې د دې علت څه دی او تاسو دې ته څنګه ګورئ
نو جی واقعي په دغه باندې ډېر نیوکې شوې دي ولې کومو ګورو نو د پاکستان چې څومره هم بشري حقوقو سپیشل سټیټ ډپارټمنټ په خپل وايي چې پاکستان کې ډېر زیات تقریبا یو درزن زیات حکومت او دوی داسې مسلې شي چې هغه شی په زور به درک کول دي په هغه شی سیاسي کې ديان دي په هغه شی د اقلیتونو چې کوم حقونه دي او د نړۍ علاوه په انسانانو لکه د سمګلینګ چې کوم هغه دي په دښه پاکستان نوم د پداسې سخت مسلې چې کوم سټیټ ډپارټمنټ وایي چې پاکستان په دښه کا کړ دا نو هغه به وجود پاکستان لا ورستل او بیا داسې ملکونه فار ایگزامپل د هنګری یو ملک دا غینه درا ورسته د غسه ترکی هنرسته پکسه نو په دغه باندې نیوکه کیږي لګیا دي خو څنګه د وایټ هاوس ویاندا هغه دا ویری دي چې ضروري نه ده چې کوم مور شه وادر اوښتای دا هغه باندې موږ یو کیسه مور لګو چې دا واقعي یو جمهوریت ده خدا موږ راوښتلی چې په دغه باندې باس وکړو نو په دغه ټولو باندې لکه په دغه باندې نیوکه کیږي لګیا دي چې دا ولې زنه هوادونه دوی راغورستي دي او ولې زنه هوادونه دوی نه دي راغورستي. نو د پاکستان په حق له ها چې کوم استیټ ډپارټمنټ نو خبرې دي ما په خیال باغ دغه شان په ځای وي دا یو غونډه دا مانو د خیال چې پاکستان به په دغه لاس په لاس کې خو بهرال دا ہے پاکستان یو غټه د چې په دغه شت د انویټیشن ورکړای دا کني دا اندازه و چې پاکستان به دوی دراغواړي.
ډیره زیاته مننه پیرسپ چې راغلی او دغه تفصیل مو شریکو زموږ سره په خبرونه کې.
ډیره مننه
یوسف زس تاسو هم زموږ سره په خبرونه کې مالیا تاسو ولول ترازو خپل په دغه سمشریزي کې افغانستان د بحث لاندې دی په دې باندې به هم خبرې کیږي. نن خپل تاسو به کیدای شي لیدلې وي چې د دې سمشریزي په لومړی کې سنا صافي چې د بی بی سی خبريال ده هغه د رسنیو ازادۍ په اړه وند یو څو د تیفي ویناله په دې باندې غیدله. خو تم څه دي د افغانانو تاسو په ټولنه کې د افغانانو سره ډیر په دې اړه بحثونه هم کوي څه تم کوي افغانان چې د دې نه به آیا څه تر لاسه کړی او کنه او د دې تر څنګ څه حل زلمو مخ په وړاندې شروع کړی دي.
خبره دا ده چې د دینه د افغانستان ما خو تاسو ته مخکې ویل چې دا کومه موضوع باندې دا ناشته صرفيږي د دې امکان شته چې افغانستان پکې د بحث وړ وی افغانستان په اړه کې بحث وشي او یو څه مثبت د نړۍ د افغانستان سره انګیج شي په اړه کې شي. دا وخت د افغانانو د لپاره او خصوصا د طالبانو د لپاره د ټولو نه مهمه دا ده چې د خپل خلکو څخه اول مشروعیت واخلي د خپل خلکو سره کینی او د خپل ورکل چې موږ په کور دننه سره جوړ شو نو په دنیا سره هم روابط هم قوي شي. دنیا سره که یو طرف ته د طالبانو هغه کړنی چې اوس روان دي په زور راتګ او همدارنګه هغه د میډیا چې کومه ازادي وا هغه اوس نشته کوم زیاته او ظلم خبرونه چې په سوشل میډیا راځي یا په نورو میډیا غاڼو باندې راځي دا هغه څه دي چې امنګه ټول د افغان وګړي دا وخت د اندېښنې سره مخ کړیو. زه وایم چې موږ ته د ملت سره ودرېدل پکار دی او دا زمونږه تلومر په ناستو کې د ډیسکشن غټه موضوع هم ده چې موږ باید څنګه د خپل خلکو ترڅنګ ودرېږو او سره کوم کولې شو دا وخت خپل خلک د دغه سي اقتصادي لورین څخه د دغه سي حالت څخه چې هر ټوک په تیخته دي دغه سي حالت سره چې هر مور د خپل بچو د نفقه نشي پیدا کولای دغه ته جوړې نه لري اس یو حالت سره مخ کی چې واقعیا دردون کړي د سهار چې را پاتې دم اول کار چې ما په میسجونه ګورم ما اول دوه میسجې لیدلې چې زمونږ د کورنۍ چې نږدې زمونږ سره سلام علیکم ته دا غي د کور اغې نه دوال مش الکان ځوانان الکان تختول شوې دي همدارنګه خلک ټارګټینګ کلینګ روان دي هغه سره روان دي چې د پاکستان فوج او پاکستان کې د پښتنو سره کول خلک به ورکیدل خلک جلا کدا پیټیم چې تاسو وګورئ چې د ورکشاپ کسانو لپاره د قانون مبارزه کوي همدغه سی اوس په افغانستان کې خلک دي همدغه سی ټارګټینګ کلینګ کیږي نفر موجود کیږي طالب وي دا ما کار نه دی کړی دا یا د شخصي دښمنۍ ته ورړې یا نور دالو پورې دا شانه د موږ ټول لپاره د اندېښنې وړ دي او زه فکر کوم چې دا بیا ته هم د اندېښنې وړ دي دا غوښتا چې د دې وخت کې تاسو راپور ولیدل چې دا بیا په دې اندېښنې خو دلې و چې د افغان فوج افسران او عسكر
پناخکیږي او وړل کیږي. نو ډیره زیاته مننه یوسف زیسیم چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې مال شوې تاسو ته ډیرې ښې شی به غواړو.
ډیره مننه کوم وله
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زموږ سره مال وسی.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د دې
شپه ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په اعلامیه کې ویلي دی چې دوی با په سمیت فور دیموکراسي کې ګډون نکوي که څه هم دوی ته دا بلنه ورکړل شوه او خو دوی د ګډون کولو څخه انکار کړی دی. ویلي دی چې دوی به په راتلونکي کې په بل داسې موقع کې خامخا دوی سره ګډون ولري. طالبان د روان کال د اگست 15مه په افغانستان کې واکمن شول او بیا څونه وروسته د ملګرو ملتونو عمومي غونډه وشو چې د افغانستان د استازولۍ بحث پکې ډیر زیات جنجالي شو، د خبرونو سرلیک شو. د طالبانو حکومت لا هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او د سمیت فور دیموکراسي کې د سلو هیوادونو مشران راولل شوې دي چې پکې آزاد جمهوري، کمزور جمهوري او امیرانه حکومتونو مشران شامل دي چې پکې افغانستان شامل نه دی، خو البته په افغانستان به بحث دوام ورکول کیږي. زه ستاسو قربانه منظر شهید او د پروډوسر وکیل خان سره ستاسو خپل اجازه تاسو په لوی لاس فاروق سلوړه او آباد اوسېد. الله پامان.